انا قدر من اوریدون کو کتن کو السلام علیکم ستر مشی د وایس اف امریکا جو یو ساته خبری خبرونه ده د دې خبرونه باندې کوم کی وګ مجالوان
او زاش پاک مومن
تاسو ټول ته هرکلی وایو او په سر کې هم وړاندې کو د مهمو خبرونو سټکی
کابل ته د شام محمود قریشی د سفر په محل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي له پاکستانه یې غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي.
او د پاکستان د پنجاب صوبې یو عدالت دوه عیسائی رونو ته د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده. د دغې تنانو په حق له د اقلیتونو لپاره کارکوونکي ادارې یو مشر ویلي په دوی دغه جرمونه نه دي ثابت شوي او عدالت د مذهبي توندلارو ډلو لخوا د فشار تر لاندې دا فیصله اورولې.
او د پیښور په آرمی پبلک سکول د شوې ترخګره برید څلورمه کلیزه سبان منزل کیږي ولې تر دې دمه د پیښې پلټنې سرته نه دي رسېدلي. دغه پیښه کې یو نیم څل ماشومان او د سکول استادان وژل شوي.
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. موږ سره ملګري اوسئ. اول هم ورځو فرومني رپورټ اړخ ته.
ګرانو قدرمنوردونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د ټی وی یو ساعته خبری خپرونې ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سی نه غوږی د افغانستان سر ښار کابل کې د پاکستان، چین او د افغانستان د خارجه وزیرانو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. د افغانستان د صلح په اړه باندې په دغې حقله د درې وړو ملکونو خارجه وزیرانو ویلي دي چې په افغانستان کې امن د سیمې امنیت لپاره زیات ضروري دی. خود افغانستان خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلی دی چې د پاکستان لخوا دغه ژمنه هر وخت کیږي، هر وار شوي او باید چې دغه ته نور عملی شکل ورکړي. په دې حق له نور تفصیل دی ورډي خبريال حکمن لوان تاسو ته د کابل نوړاندې کوي.
د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه ناسته د کابل په قربتوب نن د سې شنبې په ورځ ترسره شوه. په دې ګډه ناسته کې د افغان چارواکو، د چین هیواد د بهرنیو چارو وزیر په ګډون، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ورسره رغلی پلاوی برخه اخیستې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خبری کانفرنس ته په وینا کې چې د پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو هم خبرې وکړې وویل چې په دې درې اړخیزه ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د سیمهیز اقتصادي پراختیا، د سیاسي باور په جوړېدو او د سولې د همکارۍ پر مسایلو خبرې وشوې. ربانی وایي له چین او په ځانګړې توګه له پاکستان څخه په دې ناسته کې غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل دای وای د افغان حکومت په مشرۍ او ملکیت د سولې له پروسې څخه د ملاتړ په تړاو مولا چین او په ځانګړې توګه د پاکستان له حکومت ته د ملاتړ غوښتنه وکړه. بله هغه مو غوښتل چې د سولې په پروسه کې داسې همکاري وکړي چې د هغوی پایلې د افغانستان خلک وویني. صلاح الدین ربانی زیاته کړه افغانستان ته د سولې امن راتک په سیمه او په پاکستان کې د سولې د ټینګښت په معنا ده او اوس د دې وخت راغلی چې د عملی اقداماتو په اخیستو سره پاکستان باید خپله همکاري ثابته کړي. ربانی وویل لکه څنګه چې مونږ او دوستو هیوادونو ته په بار بار دا ویلي که په افغانستان کې سوله امن راشي نو په سیمه او په پاکستان کې به سوله امن راځي، نو اوس د دې وخت را رسېدلی چې د عملي اقداماتو په اخیستو سره دا همکاري څرګنده کړي چې په رښتیا هم هغه څه چې وایو یې په عمل کې هغه شته او که نه. او مونږ امید لرو چې د دې ناستې پایلې به په راتلونکو ورځو او اونیو او راتلونکو میاشتو کې ووینو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ګډې خبری ناستې ته وینا وکړه. ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مهمه یو پر بل باور او اعتماد رامنځته کیدل اړین دی. قریشی ویل پاکستان به د افغانستان د سولې په پرمختګ کې خپل رول ترسره کوي او د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به له ټولو امکاناتو څخه ګټه اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل
If you want peace, if you want reconciliation, we will have to...
دای وای دی افغانستان دی سولی تاثیرات به پر پاکستان او دی سیم په ټولو هیوادونو وی او هر ډول پرمختګ چې په افغانستان کې راځي پاکستان ته به هم ګټه رسیږي. پاکستان به د سولی په ټینګښت کې له ټولو امکاناتو ګټه واخلي، خو دا یوه افغاني پریکړه ده چې تاسو افغانان څه ډول سوله غواړئ او پاکستان به په دې برخه کې ستاسو مرسته وکړي. د درې اړخیزې ناستې له جوړېدو وروسته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ خبري ناستې ته وویل چې بیجنګ هڅې کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراخېدو او یو له بل سره د امنیتي او اقتصادي همکاریو لپاره زمینه برابره کړي. وانګ وویل د افغانستان حاکمیت ته باید درناوی وشي، د افغانانو په مشرۍ په عمل کې د سولې له پروسې باید ملاتړ وشي او وسلوال طالبان باید ژر تر ژره د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. د کابل په قربتوب د افغانستان، پاکستان او چین هیوادونو ترمنځ درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړه شوه چې ټاکل شوې بله دریمه ناسته په پاکستان کې ترسره شي، او د دې درې اړخیزې غونډې لومړۍ ناسته تیر کال په چین هیواد کې ترسره شوې وه. حکمل صداد، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا دیوه یو ساعته خبری خپرونه ده. په افغانستان کې د سولې په حق له درې پریزه مهمه غونډه چې په کابل کې نن وشوه، د پاکستان او د چین خارجه وزیرانو پکې برخه اغستې. د دې په حق له تاسو د حقمن روان نه پوره تفصیل واورېده. د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې نه واخله، د تجارتي پرمختګ، د ودې او دې ته ودې ورکولو په لړ کې د کوټلي ګامونو په حق له مهمې خبرې اترې شوې دي. په افغانستان کې د پارلماني غړو دغې مهمې غونډې ته کتنه څنګه وه؟ دوی څه پرګون لري؟ په دې حق له حقمل روان د دوی هغه ګونه راغون کړي دي ساسو لپاره په دې رپورت کې.
وګنه چاپي نه ولسی جرګه کې کډال د خلکو استازي د سولې په خبرو باندې هغه حکومتونه یا هغه هیوادونه چې پکې دخیل دي لکه اوس چین او پاکستان، خدای وکړي چې خپلو تعهداتو ته د ژمن پاتې شي، او بالخصوص پاکستان چې همیشه دوی په خپلو وعدو وفا نه ده کړي. نړیواله ټولنه که فشار راوړي په پاکستان او د پاکستان حکومت دې ته مجبور کړي چې هغه تعهدات چې بین المللي ټولنه انتظار لري له پاکستان نه، او کومې پرېکړې چې په دغه کې غونډو کې کېږي چې دا درې واړه هیوادونه پکې ناست دي، نو موږ هم دې ته لیواله یو چې د دوی دغه خبرې ځای ونیسي او په دې وطن کې واقع سوله راشي. سوله هم د ګاونډ د هیوادو لپاره او هم د افغانستان لپاره ډېره مهمه او اخیمه په دې کې ده چې هم به اقتصاد پرمختګ وکړي، هم به معیشتي وضعیت د ولسونو خاصه توجه وشي، او هم به حقوق بشر رعایت شي، او خلک به سوکاله ژوند ولري، او د ګاونډ سره هم نیکې اړیکې او نیکې ډیپلوماتي اړیکې او د ګاونډتوب اړیکې ولرو.
زه جناب نقیب الله د لغمان د خلکو نماینده په ولسي ژبه کې
چین دی له زیاده سرمایه گذاری د پاکستان په بلوچستان ایالت کې کړي. افغانستان کې نامنی جنگي، پاکستان هم نامنه کې دي، چې چین ګټي هم هلته په خطر کې غورځيږي. په همدې اساس چین د دې لپاره چې په افغانستان کې صلح راشي، اوس نو موږ یو امیدواري څه چې چین د پاکستان دې ته مجبور کړي، ځکه پاکستان لپاره اوس یوازینی ملګری چین پاتې منطقه کې، نور د لاس ورکړي دي. که د چین خبره ونه مني کېدی چې پاکستان یې زوا سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې یوازې ما غوښتنه نه، بلکې د افغانستان د هر وګړي غوښتنه ده په افغانستان کې صلح راشي، افغانستان کې امن راشي، ځکه دا د افغانستان بې امنۍ نه د افغانانو په خیر نه، د ګاونډیانو په خیر ده، هیچا په خیر نه ده. زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان حکومت دغه پلاوی چې راغلی و دوی سره باید په ښه تعقل او په ښه فکر سره دوی دته هغه مشکلات چې ګاونډیان ته پېښېدی شي د افغانستان د جنګ هغه په ګوته کې ورته، تر څو دوی دته توجه وکړي.
سردار سعادت منګل هم پولیسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي. د سولې د درې اړخیزه نوی کانفرنس چې شروع شوی ده، د سولې په ارتباط هر قدم د افغانستان لپاره موږ خوشاله کیږو، که په افغانستان کې وي یا په پاکستان کې وي یا په چین کې منويشي هر چیرته چې وي د افغانستان د سولې لپاره کې څوک جد جهد حرکت وکړي هر حرکت مو خوشاله کیږو. منتها د پاکستان پالیسي د موږ ته د باور وړ نه ده. اول گذشته کې تاسو ولیدل چې څو ځله دا رقم غونډې ونیول شوې، حتی امریکا هم کې ګډون وکړه په هغه غونډو کې، متاسفانه هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. امید ده چې دا غونډه ونیولای ده دا نتیجه ورکړي.
حکمل صدات وی او ای ډیوا افغانستان.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. افغانستان کې د صلح لپاره کوششونه یو خواته د امریکا له خوا روان دي، او په امریکا کې د امریکا د صدر خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد د قطر چرته چې د طالبانو په استاذیتوب دغلته کې ځنې غړي موجود دي، د هغوی دفتر دی، د هغوی سره لید کاتو شول په افغانستان کې د چارواکو سره، او بیا په پاکستان کې هم چارواکو سره خبرې ترې وشوې. بل خواته د روس له خوا هم کوشش روان دی چې پکې په ماسکو کې د طالبانو استازي، د پاکستان د حکومت دغه شان د ګاونډي نورو ملکونو استازي هم په دغه غونډه کې برخه واخسته. دا ور د چین لخوا، د چین لخوا هم د دغه سي په افغانستان کې صلح لپاره د ناستې د دین وړاندې چې کوم غونډه شوی و هغه په بیجینګ کې شوی و، دا ور په کابل کې وشو او دوی پکې برخه واخسته. په دغه کې د خبرو اترو نتیجه به سره وزي، او د دغه نه تمې سي او څومره امکانات دي چې دغه خبره تر مخ په وړاندې لاړې شي. د پاکستان څېړنکار په دغه سوي د ډیو رډیو خبريال ارشد مومن د هغوی غږ اخیستی دی.
پاکستان کې څېړونکو وایي د افغانستان مسلې حل دغه هیواد سره تړلې ټول طاقتونه غواړي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ سنجیده خبرې اترې وشي او مثبته نتیجې ولري. څېړونکو خبريال رحیم الله یوسفزی وایي د جګړې ټول فریقین خپلو خبرو اترو کې نرمي ښایي او د افغانستان مسلې حل غواړي.
ما دا سوچ ته چې اول زرمانده یو خو ډیره سنجیدگی ښکاري هر طرف نه، یعنی افغانستان حکومت سنجیده دی، طالبان هم سنجیده دی، حل غواړي. د خبرو د لارې امریکې دونه سنجیدگی دونه کوشش مخکې نه دی کړی. د هغې طالبانو دا غوښتنه منل چې امریکایان او طالبان به نیغ په نیغه یو بل سره مذاکرات کوي، دا هم یو پرمختګ دی. یا په دې فیصله باندې تقریبا اتفاق دی اوس چې دغه مسلې فوجي حل نشته، د دې سیاسي حل پکار دی، خبرې پرې پکار دي.
د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ناټو، د پاکستان، د افغانستان، روسیې، ترکمنستان، ازبکستان، متحده عرب اماراتو او قطر چارواکو او طالبانو سره هم لیدنې کړي، او هغوی نه د افغانستان ستونزې په هواری کې کومک غوښتی دی. د اسلام آباد د اسلامک پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې مشر منظور پریده وایي د افغانستان حالات په ګاونډي هیوادونو نیغ په نیغه اثر لري، او ستراتیژۍ کې بدلون باوجود هم دغه هیوادونه په دې خوښ دي چې د افغانستان مسلې حل د خبرو اترو د لارې راوځي.
پاکستان، چین، روسیا، ایران، دغه ټول د افغانستان ګوانډي هیوادونه دي. نو په افغانستان کې چې ډیسټربنس وي، ظاهره خبره ده چې په دې هیوادونو باندې بم دغه اثرات وي. دغه اثرات مونږ د چې کوم په 1980 لسیزه کې کوم جنگ شوه دی د روس خلاف، هغه نه پس بیا د مجاهدینو چې کوم حکومت او بیا د طالبانو حکومت او بیا په تیره تیره چې کوم د دهشتګرۍ خلاف دغه جنگ روان دی، په دې کې کوم وګورو په دغه ټولو هیوادونو باندې د به اثرات شته. نو ظاهر خبر ده چې ګوانډیان هیوادونه به دې طرف ته متوجه.
سیلونکو وایي چې د طالبانو سره د خبرو اترو د لارې سولې کولو ترڅنګ په دغه هیواد کې د داعش شتون هم پام کې نیول پکار دي، کوم چې راتلونکي کې د سیمې امن لپاره خطر جوړېدای شي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. قدر منوری دونکو اوس هم تاسو ته تفسیر باندې کو چې د پاکستان پنجاب صوبې یو عدالت دوه عیسائی رونو ته د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده. د غتنانو په حق له د اقلیتونو لپاره کارکونکو ادارې یو مشر ویلي په دوی دغه جرم نه دی ثابت شوی او عدالت د مذهبي توندلارو ډلو لخوا د فشار تر لاندې دغه رقم فیصله اورولې. نور تفصیل لري په دې حق له زموږ خبریا الیاس خان.
پاکستان پنجاب صوبه کې یو عدالت دوه عیسائی رونو ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده. د دوه عیسائی رونو وکیل وایي جرم پرې نه دی ثابت شوی او عدالت دا سزا مذهبي توندرو ډلو فشار له وجې اورولې ده. دا دوه عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي رونه کیسر او امون ایوب کال 2015 لاور ښار نه نیول شوي وو او په دوی تور وو چې یوې پاڼې باندې دوی د مذهب سپکاوي مواد خور کړی وو. دغه تورونو په حق له د کیسر او امون وینا ده چې دا وې پاڼه کال 2009 نه غیر فعاله ده. د دوتنان پنجاب جهلم ښار بندیخانه کې وو او عدالت دا سزا ورته هم جیل دننه اورولې ده. یو نړیوال اداره چې کلاس نومیږي او د مذهب سپکاوي په تور کې دیانو د پرکار کوي د دوی په پاکستان کې نماینده جوزف فرانسیس وایي د دوی عیسائی رونو باندې جرم نه دی ثابت شوی او عدالت ورته د مذهبي توندرا و ډلو فشار له وجې سزا اورولې ده.
کیس بہت سٹرانگ ہے، کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، کورٹ پریشر میں آ کے انہوں نے سزا سنائی ہے، کیونکہ حالت یہاں خادم حسین رضوی کی طرف سے جب پریشر آیا تھا، بہرحال ابھی وہ پریشر ٹوٹ گیا ہے، لیکن کورٹ جو ہے ابھی انڈر پریشر ہے.
جوزف فرانسیس وای په کیسر او امون جرم نه دی ثابت شوی او عدالت ورته سزا د مذهبي توندرا و ډلو فشار له وجې ورکړې ده. څنګه چې وړاندې یو بل عیسائی زنانه آسیا بیبي په حق له د ستر محکمې فیصلې نه پس تیری کې لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی فشار زیات کړی وو. د جوزف فرانسیس وینا ده د ځایي عدالت د فیصلې پر ضد د ګل ورځ لاہور ہائی کورٹ کے با اپیل کوي. آسیا بیبی چې ور باندې د مذهب سپکاوی تور وو او ورته د مرګ سزا کال 2010 کې اورول شوی و. د کال اکتوبر په میاشت کې ستر محکمې د آزادولو امر کړی وو، خو ستر محکمې د فیصلې پر ضد مذهبي تنظیمونو لکه تیری کې لبیک گرد هیواد کې د تشدد نه ډک مظاهره کړې وې. د مظاهرو پس د تیری کې لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی سره د یو شمیر نورو تنانو نیول شوی وو، خو آسیا بیبی په حق له رپورټونه وایي چې تر اوسه په بندیخانه کې ده. البته د دوی وکیل د یرې هیواد نه بهر تللی دی. پاکستان کې د مذهب سپکاوی جرم ثابتېدو باندې د مرګ سزا ده، خو تر اوسه چرته ده عملي شوې نه ده. البته یو شمیر هغه تنان چې ور باندې د مذهب سپکاوی تور وو توندرو فکر لرونکي خلکو لخوا وژل شوي دي. رپورټونه وایي پاکستان کې اکثر له دې قانون غلط استعمال ذاتی ګټو ته باره کیږي او د مذهب سپکاوی تورونه زیاتره په عیسایانو او مسلمانانو باندې هم لګول کیږي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده. ټول ریجن دی.
هغه خبر پرمو چې تاسو یې مهم بوله.
د راکیا نوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
نن په پیښور مطبوعاتو دفتر یا په پیښور پریس کلب کې د اقلیتونو سره تعلق لرونکو ناشته کړې ده او هغوی سره د ډیور اډیو خبریالې سادیا قسم شاه خبرې اترې کړې دي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او بالخصوص د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکي پکې هم موجود وو. د هغوی څخه هم تاسو پوښتنې کړې دي چې په پاکستان کې د اقلیتونو سره څنګه رویه ساتل کیږي، د ملک دننه دغه اقلیتي خلک څومره خوشاله څومره خفه دي. د ډیور اډیو خبریالې سادیا قسم شاه سره دغه خبرې اترې کړې دي. راځي چې دغه ته وښو. شو
زمانہ نامہ جی شبینہ ایاز دے اور زمون تنظیم نامہ چکم دے عورت فاؤنڈیشن دے اور منگ دے زنانہ حقوق دا پارا کر کو
ستاسو دا کلیس پاک لر پاکستان نیوچ پاکی شامل کرشے وے دے گنی چی دا واقعی دل پہ مسئلیش دے دا مذہبی ازادہ مسئلیش دے
گورے سٹیٹ لیول باندھے یا حکومتی لیول باندھے کو کی دیشی چی مسئلے ای خو زما خیال دے چی کمیونٹی باندھے یا لاندے من خپل کلی کے خپل کور کے خپل خار کے گرنو نو دل تس دا سے نشتا اسم چی دا تقریب دے 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 دا پارا دے چی دا بین المذاہب ہمانگی چی کم دے یا انٹرفیت ہارمنی چی کم دے دا اشتا زمان کسانوں کے پکار دادی چیز اسٹیٹ باندھے دا ویزبل شی لگ
زمانم بابا گرپال سنگھ دی ریپرزینٹیو آپسی کمیٹی فاٹا اور کے پی دا سے اس قلم نہ دا چھ مطلب پاکستان کے مذہبی آزادی نشتا کدلتا حالات خراب دی نو دا ڈٹرول دا پارا چھ کم دے سیم دی کدلتا مطلب سکھ کمیٹی لا نقصان رسے دل نو آگے پر لس گنا زیادہ میجورٹی لا ہم رسے دلے دے اس چھ کم موجودہ گورنمنٹ تے دے چھ کم دے ڈیر غٹ گفٹ سکھ کمیٹی لا ویر کڑلو چھ کم کوریڈور کرتارپور صاحب دا کلاو شو دا یو جیتا جاگتا ثبوت چھ پاکستان گورنمنٹ ہر سکے ہو سک کمزوریا نے زمون خپل ذاتی کمیونٹی ہم دی چاغه دمرا ایجوکیٹڈ یا دمرا بلندی باندې نه دی چاغه خپل مسئلے مسائل چکم دے ٹیبل ٹاک پر ذریعے باندې حال کی یقینا مسئلے پر ہر زی کشتا پرون شپ خبر ادا زما یورور مخ کی دل د پی خبر کے شہید شوی او پرمجیت سنگھ او بیا اگے بیوا او یورور مونگا اولی گلو ننکانہ صاحب لچ تاسو ال تا پاتے کیگی پرون شپ اگا چکم دے خپل دکان نا ننکانہ صاحب کوٹ لتلو اگے باندې غلر اوتلو او اگے باندې فائرنگ کڑے دے اگا چکم دے زخمی شوی دے اوسم اسپتال کې دی
بلدی راته نوم وای او تکر ته وای چې دا اوس چې لیست کې پاکستان نوم اچولې شوی دی سو ګوري واقعي اندېښنې شته ولته چې د مذهبي ازادي چې د خطر کې دا او مسلې شته
السلام علیکم زما نوم شکیل انجم دی ز اقلیتی کونسلر ما پېښور سیټی نا څنګه چې تاسو خبر وکړو چې پاکستان کې مینورټیز ته مختلف حوالے سره مشکلات خو دی خو زه دام وینا کول غواړم چې زمونږ پاکستان کې مونږ ته هر یو شی آزادی شته مکمل آزادی شته که زمونږ جمعتونه دي او که گرجاګر دي او که مندر دي که گردواری دي مونږ آزاد دي شو خپل مونږ خپل کلچر مونږ هر یو شی خپ کلو هغه باندې اٹینڈ کولی شو
معلوم صاحبہ منیر تھے عورت فاؤنڈیشن سرے کار کو مذہبی آزادی خوب ازدے دا وجہ ہے مگر مذہبی آزادی چی داغے دو رنگی یو خدا رنگی چتا سو خپل عبادات پا آرام کا ولیش ہے بلا جھجک کا ولیش ہے اگو خود دل تشتا خود مذہبی آزادی دوم قسم دا دے چتا سو دا خپل مذہب پرچارم کا ولیش ہے دل تو یو خدا سو پرچار نشے کا ولی ٹھیک شو جی بھلا خبر ہے دادا دلتا کتا سو گورے نو ہندوان چی دی نو تا ستم پتا اگے خپل مڑی خخئی نہ سوزئی نو دلتا چرتا تا سو گورے نو دا اگے سوزول دا پارا زین نشتا کو اگے دلتا سوک مڑی کی گی نو اگے اٹک تبوزی نو چی چرتا تا سو کو دا اقلی مذہبی اقلیتی نو دا اگے ضرورت خیال نہ ساتے نو زب پدے بیا سنگ یقینو کو ما چی دلتا مذہبی آزادی شتا
ز چیوا خزیم
زمانم طاہرہ دے او زیو سماجی کارکن ہے
زمانم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدار ہے
تعلیم زما حق دے
زم گلان کراچی کے اسی گم او سبق ہم کراچی کے ویما
زمانم کامل خان میاں خیل دے تخبر زون تول مقصد می مرمنو بس سیاست کے چولے دے
زمانم ڈاکٹر زہرہ دے او ز ہسپتال کے کارکن
ز تخبل خخی د جون حق داریم
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د معشومانو د تعلیم او حقونو لپارا ہلی زلی کو
ز د نوی زمانے تکڑا پختن یم ز بی بی شیرین یم
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک پی او ای ڈیوا ٹویٹر ایٹ وی او ای ڈیوا Instagram VOA Diva or for YouTube VOA Diva News.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا د وای یو ساته خبری خبرونه ده تاسو زموږ پروګرامونه ریپورتونه او مرکه نه یوازې په ریډیو باندې اوري بلکې د دغه خبرونو مرکو او خبرونو نه تاسو په ټولنیزو رسنیو باندې هم फायदा اغستلی شي په دغه کې مونږه ملګری جوړولې شي په فیسبوک په ټوئیټر انستګرام او یوټیوب باندې هم او دا غیله لپاره زموږ آی ڈی یا پته دا @VOADIVA نموسا ملګری اوسې او اوس هم د پاکستان د پوز لخوا 2014 کال په نتیجه کې د شمالي وزیرستان شاوخوا 1.5 میلیون خلک چې وو هغه بیکوره شوي وو چې اکثره یې خپلو سیمو ته ورستانه شوي، خو لا هم یو شمیر د کډوالو کورنۍ چې دي هغه په نورو ځایونو کې دوی ژوند کوي او په دې تمه دي چې کله به دوی خپلو سیمو ته واپس ستنیږي. دغه کډوال وایي چې د اسلام آباد په بنیګاله کې به د وزیر اعظم عمران خان د کور مخې ته احتجاج کوي، ځکه چې وایي شاوخوا 28,000 کورنۍ اوس هم بې کوره دي او خپلو سیمو ته د ستنېدو بندوبست یې نه دی شوی. په دې اخله نور تفصیل لري عدنان بیټنی.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال کډوال شوي خلک وای په بنیګاله کې به د وزیر اعظم عمران خان کور مخې ته احتجاج کوي، چې ورته وریاد کې چې د شمالي وزیرستان کډوال اوس هم لا په کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند سره مخامخ دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک غلام خان وای د ضرب اعظم پوځي عملیاتو نه کډوال شوي نږدې 28,000 نه زیاتې کورنۍ تر اوسه د کډوالۍ ژوند تېروي. نوموړي وویل کډوالو هیله درلیدا چې تحریک انصاف حکومت په دغو خلکو د بیرته ستنېدو لپاره کوم ګړندي ګامونه پورته کړي، خو د حکومت د سلو ورځو په پلان کې د دوی هډو پوښتنه ونه شوه، ځکه دوی د روانې میاشتې په شلمه نیټه د وزیر اعظم د کور مخې ته احتجاج اعلان کړی دی.
وزیر اعظم نه زمونږ ډېر هات امید وو چې دا یې کله وزیر اعظم جوړ شي، د وزیرستان او دابونه دا یې خاص توجه ورکو، ولې چې دا پسمنده دي چې خاص کر وزیرستان وګوره. 20 تاریخ باندې کچا هغه پر د مسلې چې پر حال نشولې
د کډوالو د کمیټې مشر وای په کډوالو کې 1,115 اویا کورنۍ د بنو په بکاخیلو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي. د ژمي یخ موسم راغلو د دوی خیمې ډېرې ضعیفې شوې دي او د 2,000 روپو امداد دوی ته د تیرو دریو میاشتو راسې هم نه دی ورکړی شوی. دیو سره په خبرو کې هغه وویل د بکاخیلو په کیمپ کې 800 کورنۍ داسې هم دي چې د هغو اندراج نه دی شوی، ځکه نو هغو ته 800 امداد نه ورکړل کېږي او څوک چې د کیمپونو نه بهر دي هغوی د دوی نه هم زیات په بد حال کې دي.
نن تاسو سره یې موسم دی او ارجنټینا وګوره اپورتن کې د نن ژوندۍ وګوره سمره په تکلیف کې وی سر دی را بچان نه مونږ دي.
غلام خان وای دا وخت په افغانستان کې د شمالي وزیرستان نږدې 1,000 کډوال میشته، خو حکومت د دوی د بیرته ستنېدو څخه تګلارې نه لري او نه د افغانستان دولت د دغو کډوالو سره سمرستې کوي. هغه دا تور هم لګاوه چې د افغانستان ځینې کډوالو بیرته راتلل غوښتل، خو د پاکستان دولتي چارواکو په پوله پرې نشول او ورته وویل شول چې د دوی اسناد نیم کړي دي. هغه دا هم اول چې نه خو بې کوره خلک بیرته خپل علاقو ته ستانه کړی شو او نه چې کوم خلک بیرته لیږل شوي دي هغوی دپاره پوره بندوبست شوی او نه د وران شوي کورونو جوړولو دپاره ورته پوره اسانتیاوې ورکړی شوي دي.
28,000 خاندانونه مونږ اوس د IDP ژوند زندگی تیروي او 21,200 فیملی د خوست په ګلونه کې کې اوسېږي او باقي د کلا میر صبر کې دي، په پسه میلا کې دي، په لمنه کې دي. کم از کم 7,000 خاندانونه دلته هم موجود دي. افغانستان حکومت دے سره دے داسې امداد نه کوي، ولی څنګه په غرونه کې حالت برف پښوي دے سره دے موسم دا الیارې نه باندې پاکستان ته انا جانا ډېر مسله ورو با کا خل کېم کې 175 خاندانونه دي، پتا کې 800 خاندانونه دي چې هغه تا د عملی 12,000 روپۍ نه ملوي.
د قدرتي آفتونو په وخت په قبایلی سیمو کې د تنظیم ادارې FDM د شمیرو تر مخه د وخت شمالي وزیرستان څخه نږدې 15,000 نه زیاتې کورنۍ لری وریا ته کډوالې ژوند تیروي، خو غلام خان وای 200 ته کډوالو شمیر 28,000 کور نه ده. د FDM وین اسنداور د غلام وزیر د برنې ټوله خبره تاییدوي، خو وای شمالي وزیرستان ته نږدې 90% نه زیات کډوال بیرته ستانکړي شوي او دغه عمل لا دوام لري. اسنداور اول دوی هغو سیمو ته خلک بیرته ستانوي چې ځای انتظامیا ور د کډوالو بیرته لیږلو وایي.
همیش خدا دا چې ګوره اسمه نن پیسې به ته ریلیز کړلې 12,000 به ته اوسی په افتار شه به بل 12,000 په بل افتار شه به بل 12,000 او بل دادو چې میز خپل ریسورسز چې سمره میز واسطه کاته هغه مطابق دی ته میز فسیلیټیز ورکوي. 15,000 سمتنګ دا د نارت وزیرستان ټی ڈی پی پوته دي. واپسی چې دوکانه دا د ایف ڈی ایم په غاشه نه دو په واسه میشته چې کما علاقہ د سیکورټی فورسز نه کلیرنس روشي هیڅ بیا دینا پاس چې دوکانه دیتا فیسیلیټیز ورکوي.
د غلام خان په خبره چې د مرکز میرانشاه ځنې علاقې ماچز ظفر ټاون په شمول د افغان پولیس ته ځوختې پرتی د تخیل وړو زوی صدګي او شوال علاقو خلک هم تر دې وخته بیرته خپل علاقو ته نه دي ستنکړي شوي. هغه ویل حکومت خو په شمالي وزیرستان کې د بشپړ امن پر ځای کېدو داوی کوي، خو ځایي خلک تر اوسه کډوال دي باید داخله خپل علاقو ته ولېږل شي. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
پاکستان د خیبر پختونخوا و شامل شو نو ضلعو کې د خیبر ضلع په دریو پریس کلبونو کې د ټورنمنټ بندوبست شو په جمرود سپورټس کمپلیکس کې او د دغه تفصیل تاسو ته د ډیو رادیو خبریال ابراهیم شینواری په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د قبائلی سیمو د لوبو او ثقافت ادارې د خیبر ضلع د درې پرسکبونو لنډی کوتل جمرود او د باړې د خبریالانو ترمنځ د کرکټ د ټورنمنټ تابعیا کړې ده. دغه لوبې د جمرود په سپورټس کمپلیکس کې را جوړې شوې دي کومې کې چې د غدرې وړو پرسکبونو لوبغاړي هم او د هغې خبریالان هم برخه اخلي. راځي چې د دغو خبریالانو نه وپوښتو چې دغه قسمه لوبې یا دغه قسمه حل ځلې د دوی په صحافتي ژوند کې څومره ضروري دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمان مالی اخترافی دی وزنی باڑے پریس کلب سے تعلق لرم دانن چی کم ایونٹ دے نو یو خدا دے چی صحافیون لگا دا سی مکا ملو شو چاگا پا کول فیزا فیزا کی چی دے اگا گیمو کی ویسرا ویسرا چی دے لگ ریفریشمنٹ ہمو شی و بل اگا تا فویدہ دا چی پدا کی صحافیون چی کم ٹیلنٹ دے اگا ہمو جاگر کی گی نو دے و مثبت سرگرمی دو مونگ دا لڈیر پخا نظر بوندی گور و دیر خم انجوئی کرد و الحمدللہ دیر خم مقابلی را ہونی دی.
زمانہ ما محراب افریدی لنڈی کوتر پریس کلب سره زما تعلق ته دا نن چکم ایونت منعقد شوی دا دغه ایونت چکم دی اصل مقصد دی چې تاسو ټول ته پتا چې صحافیان چکم دی ټول ژوند په ټینشن کې وي هغه چکم دی هلته بلاست وشو دلته چکم دی سوا کې وشو نو ټول چکم دی هغه ډیر زیات بور وي نو دا د صحافیانو د ریفریشمنت لپاره چکم دی ډایریکټر سپورت چکم دی دغه ایونت منعقد کړی چې صحافیان چکم دغه سرگرمیو کې چې هغه دوست سره چکم دی سره لک فریش
شینواری صاحب دغه رنګ لوبې چې کومې صحافیانو پر ځکه ضروري دي چې قبایلي سیمې صحافیان چې وکتی شي نو تیرو پنځلسو کالو راسې په مختلفو دمکو په هغه کې ویرانو کې په هغه کې رپورټنګ کړی نو ذهني بیمار شوي وي. خو دغه رنګ سپورټس مقابلې چې اریش موږ د فاټا چې کوم سپورټ ډایرکټر ته هغه موږ شکریا ادا کوو. دغه سره موږ ذهني بیخي خوشحالي راغلی وو. لنډي کوتل صحافیان راغلي باډې راغلي د جمرود ور په خپلو کې شامل شول او چې کوم خوند او مزه وو دغه لوبې نه زیات خو چې کوم هغه خپل کې سره گپ شپ لګي هغه ډېر خوند وکړو.
دا د وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه زموږ خبرونه ته په ریډیو باندې غوږی د دغه تر څنګ په کور کې در سره د ډیش سہولت وی نو په ایشیا سات 3 باندې دغه خبرونه په ټی وی سکرینز باندې کتلې هم شي او په ټولنیزو ویب پاڼو باندې په فیسبوک ټویټر انستګرام او یوټیوب باندې هم زموږ ریپورټونه مرکه او خبرونو نه استفاده غوښتلی شي. دا غیر لپاره زموږ آی ډی یا پته ده @voadiva. موږ سره ملګری اوسې اوس هم د مالیاتي درجو ورکولو دریو لویو ادارو څخه د فچ ریټینګس په نوم یوې ادارې د رپورټونو تر مخه د پاکستان د زرې مبادلې د لوګو ذخیرو خراب اقتصادي وضعیت او د غوښتل کېدونکو یا واجب الادا پیسو له امله د پاکستان درجه چې ده هغه بي څخه بي نیګټیو ته راړولې ده. د دې په شاس علتونه دي او آیا پاکستان چې دا وخت مالی کړکیچ سره مخ دی د نړیوال مالیاتي ادارې نه به چې کومه قرضه اخلي په هغې باندې بس اغیز پرېوزي په دې حقله یو تفصیلي رپورټ تیار کړی دی احسان محمد خان.
د مالیاتی مضبوطیا او کمزورتیا په حقلا د هیوادونو د درجو ورکونکو نړیواله اداره فچ ریټینګز تازه راپور خای پاکستان چې د وړاندې بي درجه کې وو د پورونو اغستو د زر مبادله ذخیرو کې کمی د اغستې شوی پورونو بیرته ورکولو بار او د اقتصاد او معیشت په خکته تلونکو صورتحال لواجه بي نیگیټیو یا منفی بي درجه ته ورزیدلې. په پاکستان کې د اقتصاد ماهران وایي دغه درجه د اقتصاد او معیشت معیار سرګندوي. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر منظور وایي د دغه راپور ورستو د هیواد لپاره پورونو اغیستو کې مشکل نور هم زیاتې دي شي ځکه چې فچ ریټینګز په نړیوال کچ یو باوري اداره ګڼل کیږي.
معیار مقرر کړی دی هغه جاری کوي او هغې ته ټوله دنیا قرض ورکوونکي خلک هغه که ملکونه دي که نه بینکونه دي او که نه نورې مالیاتی اداری دی نو آغی معیار تا گوری و باغی پیسنه کهی چه مونگ لکرزونه ها کهی یا مونگ سر سکار کهی تجارت کهی نو که آغا پرس کمخ که نبی و اوس بی من پی دی بی نگیتی و شو نو زایر دا آغی با داغا لیست تا گوری چه دا معیار پنی لیست کسه دی نو بیا با مونگ سر آغا عمر کار تا نه تیاری گی آغا عمر کرزونه مالیاتی با مونگ سر نکهی نو داغا با مونگ باندی نورم من پی اثر گرزی
دا داغا راپورتر مخ پر لپسې د خراب مالی وضعیت او پیداواری کچې راټیټېدو له امله په پاکستان قرضونه نور هم ختلی دي چې دغه صورتحال هیواد د بارنیو مالیاتي ګواښونو سره مخ کړی. پاکستان چې دا وخت د دغه صورتحال له وجې قرضونو اغیستو ته لیواله دی او د اقتصاد ښه کولو دپاره په سمدستي توګه قرض پیسو ته هم اړتیا لري، خو اداره وایي په راروان دریو کلونو کې د وړاندې اخیستې شوي پورونو بیرته ورکول ورته هم ګران شوي چې په یو کال کې د 2 ارب ډالرو نه تر 9 ارب ډالرو پورونه لنډولې په سر دي او راروان کال د اپریل میاشتې پورې د 1 ارب ډالرو د یورو بانډونه ورته هم خلاصول دي. د اقتصادي چارو څېړنکار فیدوسین وایي په داسې صورتحال کې پکار ده پاکستان خپل پیداواري او کاروباري وضعیت ته پام وکړي او په منطقه کې ځان ته د تجارت لارې ولټوي.
بیا داسې وخت کې مونږ روان یو IMF ته، د IMF شرایط کیدی شي، د داسې رپورټونو نه پاس هغه شرایط به هم کیدی شي ګران شي. بیا انویسټر چې کوم د بهر نه راځي هغه انویسټر ته هم مشکلات دي په قرضو حاصلولو کې، لکه اوس ډېر داسې سیزونه دي چې د بهر حکومتونه چې ځې وخت کې دې حکومت سره یا دې وخت کې زمونږ د پاکستان کې عدد سره دایي ښه تعلقات دي، لکه سعودي به ووایو او UAE به ووایو، هغوی دا ووایي چې خپلو انویسټر ته چې لاړ شي، هغه انویسټر دلته را هم شي، خو هغوی ته بیا قرضې چې کوم بینکونه ورکوي نو هغوی ته په ګرانو دغه ورکوي، هغوی ته په اسانو شرایطو نه ورکوي، نو هغه چې کوم انویسټمنټ را روان وي هغې کې مشکلات پیدا کوي.
د ادارې راپور وای نړیوال مالیاتی ادارې IMF سره د پاکستان خبرې اترې کامیابیدو په صورت کې دغه مالیاتی وضعیت ښه کېدلی شي، خو په دې اړه هم تر اوسه IMF سره د پروګرام په نفاذ کې خطرې موجود دي. په نږدې وخت کې چې د پاکستان حکومت او ملي بینک د ذخیرې زیاتولو او اقتصاد ټینګولو په لړ کې ډېرې هڅې هم ترسره کړې دي، خو د دغه هر څه باوجود تر شپږم دسمبر دغه ذخیرې 2 ارب او 1.5 کروڑ ډالر ته راغورځېدلی دي چې د ادارې په وینا د روان مالي کال تر اخره دغه ذخیرو کچا 2 ارب ډالرو ته رسېدلی شي. فچ ریټنګ زیاته کړې راتلونکي لسو کلونو پورې په پا پاکستان د بارني پورونو نور زیاتېدلو احتمال هم دی، ځکه چې د پاکستان او چین اقتصادي لارې څخه به د ګټې یا لاسته راوړنو پیل د کال 2000 څخه کیږي. احسان محمد خان، VOA Diwa, Peshawar.
پاکستان سپریم کورٹ موجوده حکومت ته امر کړی دی چې د غبرګ شهریت لرونکو تفصیل دی دوی ته ورکی او هغه خلک چې په سرکاري نوکرو باندې دي هغې ته دی د غبرګ شهریت ختمولو دپاره وویل شي، ځکه چې د ملک امنیت د دغې سره په خطر کې دی. په دغې حق له ډیور راډیو خبریال پیرولاد شاه نور تفصیل د اسلام آباد نه تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورٹ حکومت ته د قانون سازی د لارې د پاکستان نه علاوه بلکم یو هیواد شریعت لرونکي سرکاري ملازمین نوکری نه لرې کولو امر جاری کړی دی. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د سپریم کورٹ درې کسیزه بینچ برغ شریعت لرونکي پاکستانی ملازمینو د اسخود اورېدنې کیس فیصله جاری کړی. عدالتي فیصلې تر مخه حکومت ته داسې قانون سازی کولو امر ورکړی شوی چې برغ شریعت لرونکي افسران دي یا خو پاکستانی نوکری پرېږدي او یا د بل او هیواد شریعت پریږدي، او عدالت دی او سرکاري ملازم لخوا بیا په دې باندې عمل نه کولو په سر د ده خلاف د کاروایۍ هدایت هم جاری کړی دی. عدالتي فیصله کې برخ شریعت لرونکي پاکستانی سرکاري ملازمین د ریاستي ګټو لپاره خطر ګرځولي شوي دي. اوله عدالت حکومت ته د بل یو هیواد شریعت لرونکي تن ته څه قسمه عهده ورکولو نړوند د کابینې د منظورې شرط هم ایښودلی دی، او سپریم کورټ د حکومت نه هغه برخ شریعت لرونکي تنانو نوموړ هم غوښتلی څوک چې د خپلواک یا د مرکزی او صوبائی حکومتونو د اثر لاندې ادارو کې لګولې شوې دي. د سپریم کورٹ مشر قاضی جسټس ثاقب نصر برخ شریعت لرونکو ججانو او سرکاري ملازمینو په اړه د اس خود اوریدنې پریکړه کړې و او بیا عدالت روان کال ستمبر میاشت کې دغه مقدمه فیصله محفوظه کړې و. او ډیو ریډیو سره خبرو کې وتلې قانون پوه د سپریم کورٹ بار پخوانی صدر قاضی انور دغه عدالتی فیصله په ځای بلی.
آئین و قانون کے خدا دے منگا بنے شرط دا دے چھ دا پاکستان باشندہ بھئی ملازمت را پارا چھکر منگا درخواستو نا غوارو یا زمانگا انٹرویو کی گی زمانگا طول دا گدا دے چاہگا پاکستانے دے کئیو سہے پاکستانے ہم دے اور دا بل منک ہم دے بیا دے دو منکو نا وفادار دے نونگ وقت را گئے دا زمیخ تو کی دیشی اگر دا دا بل ملک وفادار زیاد چیو اخبر ملک پر کم شی ندا خو پکار دے دا دا سو گولا کہ منگا آئین کے آرٹیکل 62 کے کم دے اگر پاکستان کے پاکستانے بھوی چی اگر پاکستان پارلیمنٹ ممبر بھوی اور دے والی سم ابران ڈسکوالیفائی ہوشو تو دے دا بل ملکم دا غدی باشندہ گان دی.
لدیڑوان د پاکستان سپریم کورٹ برخ شریعت لرلو په سر د بیلابیلو ګوندونو سره تړاو لرونکي یو شمیر پارلماني غړي نا اهل ګرځولي. پاکستان کې د مخکې نه کم داسې قانون نشته چې برخ شریعت لرونکي یو تن سرکاري ملازمت باندې بندیز ولګوي. او قاضي انور زیاته کړه چې باید پارلمان ته په دې اړه دستور کې بدلون راوستل پکار دي چې تر مخه دغه بندیز نه یوازې سیویلین سرکاري ملازمینو خو فوزي او ګرد ریاستي ادارو چارواکو لپاره هم لازم او ګرځولي شي. دغه مقدمه اوریدنې په محل د پلټونو مرکزی ادارې لخوا عدالت ته ورکړل شوې رپورت تر مخه ګرد هیواد کې د سرکاري افسرانو شمیره 1,22,000 ده او دې کې تر زرو پورې داسې افسران دي چې د پاکستان نه علاوه د بل یو هیواد شریعت هم لري. د اف آی اے تر مخه دغو کې 614 افسرانو په رضاکارانه ډول خپل برخ شریعت ښودلی خو تر 250 افسرانو بیا هم دا پټ ساتلې دي او دا چې په دې کې بیا 291 داسې افسران هم دي چې ښځې د بل یو هیواد وګړی دی خو دغه افسرانو د خپل ټبر برخ شریعت پټ ساتلی دی.
وایس اف امریکا دیو خبرونه د قدر منوریدونکو کتونکو موږ سمل کړی و سه 14 دسمبر چې د پاکستان په تاریخ کې بدترین او تر ټولو خونړی پیښه رامنځته شوې ده. رامنځته شوې آرمی پبلک سکول باندې د تراګرو لخوا چې کومه حمله شوې وه په 14 دسمبر 4 کاله وړاندې نو په دغه کې د سکول ماشومان چې دي او د سکول استادان 1.5 ماشومان او استادان په دغه تراګره حمله کې وژل شوی وو. د دې کلیزه چې دا هغه سباله نه یوازې په خیبر پختونخوا پیښور بلکې په نورو برخو کې به هم یادونه کیږي نو په دې حق لا چې کوم رقم دستوري او پروګرامونه به نیول کیږي په دې اغله خبري اترې کړې دي زمونږ خبریال عبدالرزاق سره زمونږ همکار برکوال میاخیل صاحب او دغه خبرو اترو خلاصه تاسو اوس باندې کوو.
دغنم زمون لاړو د کوم مختلف خاندانونو چې پای کې د ماشومان چې دغه په آرمی په سکول دغه ترهګرۍ په پیښه کې په حق رسیدلي نو هغې نن هم دا خبره کوي چې د نن نه 4 کال وړاندې کوم کیفیت چې د دې ذهني تناو یا دې چې د کومې صدمې نه تېرېدل نو نن هم چې دی چې په دغه صدمه کې دي او د هغې د ټولو نه غټه وجه هغې دا ښایي چې کم دغه ترهګر چې په دې واقعیت کې دی هغه ملوث شو یا د دغه خلکو چې کوم سهولتکار دي نو لا تر اوسه پورې هغې ته چې دی هغه سزا نه ده ورکړل شوې کومه چې پکار ده نو د هغې د وجې نه چې دی دوی اوس هم په دغه ذهني تناو او په دغه صدمه کې چې دی دننه دي. هغې دا خبره هم کوي چې مونږ د کوم جوډیشل کمیشن یا عدالتی کوم د کمیشن او بیا د انکوائری کولو کوم مطالبه کوله نو هغې دپاره هم مونږ ډېرې زیاتې ستړي کړې دي او دا غي نه پات چې بیا د کوم لین د چي او کوم د دې پلان چې دی دا غي د غفریات مرو چې دی د اکثر عدالت کې کوم مشر قاضي دی نو هغه باندې اکشن واغستو په هغه باندې کوم دی یا د کمیشن جوړولو کې فیصله وکړه
نو اغي کوم والدين چې دي ادا خبره کوي چې مونږ ته دی اوس څنګه مطمئن یو چې د رواني میاشتې په تنظیم تاریخ پورې کوم نه ویل کېږي چې دا د دې کوم انکوایري رپورت دی هغه راشي او دغه نه پات خو بیا دا رپورت دی هغه خلکو ته کوم نه رواني کېږي هغه بخاره کېږي خو اغي دا خبره کوي چې دا کوم پیخه چې مخه تراغلې و نو په کار دا و چې په دغه کې کوم سہولتکار دي دا لار خو چې هغه دا کوم آرمی پبلک سکول ته دغه ترهګر راغلی او بیا دغه ماشومان چې دی هغه په دغه پیخه کې چې دی ودی چې هغه کسانو ته په دغه اجدوریم چې په کوم کې دغه ماشومان مدل شي نو دغه ته د سزا ورکړل شي چې سریام چې کوم والدین دي چې هغه دا وګوري چې هغه بالکل د دې ماشومان چې کوم قتل شي نو دا هغه کوم مجرمان چې دي هغه ته سزا ورکړل شي سره 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 کوم چې د دې کوم غونډې کېږي نو والدین ټول چې دا په مختلف وختونو کې راځي او بیا په دې حالاتو باندې چې هغه بحث کوي او هغه دا وایي چې موږ کوشش وکړو دا کوو چې زمونږ د دې چې هغه خو په دغه پیښه کې قتل کړل شو خو نن موږ غواړو چې د خیبر پښتونخوا او د دې علاوه کوم نور ماشومان چې هغه د دې واقعیتو نه بچ شي او د دې ترهګرۍ په واقعیا کې چې څنګه هغه قتل نه کړل شي نو د دې وجه نه موږ دغه غونډې کوو د دې وجه نه موږ چې د دې انکوایري رپورټ چې دغه کوشش کوو چې دا انکوایري رپورټ چې دا زر تر زر مخې تراشي او بیا په دې واقعیا کې د چا نه چې کوتاهي شوې ده کوم خلک په دې کې کړل دي څوک د دې سہولتکار هغه کنه سخت سزا ورکړل شي هغه دا خبروم کوي چې د آرمی پبلک سکول د واقعي نروس ته دی دغه نیشنل اکشن پلان جوړ شو چې دا غنه پس کړي دغه پوځي عدالتونو کې باقاعده چې ترهګر او تعال سزاګانی ورکړل شوې په دې کې د ترهګر چې هغه پانسي کلیشن خو هغه دا څه پورې مې دا پته ونه لګېدل چې دا ترهګر چې مو آیا دا په آرمی پبلک سکول کې دی دا وسو او کنو نو دا دې په ټولو غټه غوښتنه دا کوم خلک په دې کې ملوث شي هغه ته دې سریام سزا ورکړي شي او دا غي سره سره کوم دې کوم دا والدین دې دې سره چې دې د دې صدمه او دې هغه خدان چې دې هغه به ختم شي ځکه چې دا والدین دا خبروم کوي چې د دې بچی چې کوم قتل شي دې نو هغه چې دې د هیڅ نه نو خبر چې د څه لپاره دې قرباني ورکړې شوې د څه لپاره چې کوم دې قتل کړل شو نو د دې وجه نه چې ترنن د مپوري چې دې مونږ دغه سکون او د غرام چې دې ملایي په ځای کې
یاد دی وی چې د نن وڅل ویخت کال وړاندې د 1901 په 14 دسمبر د بنگلاديش بیلتون هم د پاکستان څخه شوې او چرته چې د پاکستان تر یو لاکو پورې پوز حل تخپل وسله هم غرزولې و قدرمن اردوونکو د دغه ورځ سره په دې ورځ منزل او په دغه باندې هم یو شمیر پښتني راپورته شوی دی سړنکار هم په دغه باندې وخت په وخت باندې لیکل هم کوي او دغه شانت کې یو شمیر نظرونه سبا ورځ دغه باندې به تاسو په مطبوعاتو کې نور هم راپورونه مرکه اوري خو اوس راځو چې دغه پیخي ښکار شوی یو ماشوم مور د خپل بچي څلور کاله تیرې دوه ورستو سقې سي هغه ته یاد دی او دغه احساسات څه دي د یو مور په هڅ باندې هغه د خپل حکومت او د پوځي ادارو نه څه غواړي امنیتي ادارو نه څه غواړي د عدالت نه څه غواړي نو راځي چې د عبدالرزاق سره د شوي دغه مرکې نور تفصیل په دې ویډیو کې وګورو
زه شهید محمد علی خان والدیم زما یو یې نیازبین زه چې په دې ثانیه کې معنا لاړو کوزویم چې زه ډیره خوش قسمت امورې چې زما یو یې نیازبین زه او ماول پسرې د شهادت رتبه تاج پسر کو پلے وڑے سٹے باندھے اگر ڈیر لوئے قربانی ورکا اگر باندھے نہ دا فرض ہو نہ دا قرض اولا اور کو دویم طرف تو گو رہے نہ ذاکہ بد قسمت ہم ہو رہے سما یو ہی نہیں ازبین سے ہو ماں پر ڈیر سیف لاسنوں کے داخل کرو سما زوے ڈیر سیف زے کے سبق ہوئی عمل تو ایمان لاڑو مانا دہشت گرد و آغش تو چا واغش تو پوئم نشم دے پنزل لسو کال خواری وا پنزل لسو سیکنڈوں کے رانا واغش تھا
دغه کوم روز باندې چې د سکول تطلو د هغه روز نه روان دي ژوند څنګه تیرېدو اوس چې کله د غیستاس په ژوند کې نشته دي نو ژوند چې دی هغه ستاسو څنګه تیرېږي
جی ما ته لګی چې زما د 16 دسمبر سره پورې کم ژوندو بس دغه زما ژوندو ما خپل هم دغه ژوند تیر کو زما یو کمپلیټ لایف چې وته ویلې شي زما هم دغه ژوندو 16 دسمبر سار داسې نور روخته چې زما ژوند کې ډېرې تیارې راوست 16 نه پس ما ته نخ کاری چې زما ژوند قدم مخکې کړی دی هماغه 16 سار دی او هماغه زما د ژوند تیارې دي چې زه د خپل بچی په تلاش کې چې روته یم څنګه ما ته سانې پتو لګېده او ما څنګه منډې والی دي هماغه شان دې زما منډه جاری ده زه نه پوهېږم نه په یخنۍ نه په ګرمۍ نه په روجه نه کوجه نه نور نه باران زما صرف یو منډه یو تلاش یو جستجو دی زما بچی به ما ته چېرته ښکاره شي خو سوی ما کو تر سو دا ژوند روان دی او زما تلاش پوره شي مشکله کومه بې سکونی چې زموږ ژوند کې راغلې ده دا خو مشکله چې زموږ ژوند کې سکون یا خوشحالي یا آرام راشي صرف دا ده چې انصاف په ذریعه به مونږ ته صرف دا میلاو شي چې مونږ به کم از کم هغه دهشتګرد لګړه خو به مو یخ شي که نه چې ولې زموږ د بچو ولې په دا نه وړو سټو باندې قرباني فرض نه وه دا مونږ زبردستي اغشتې شوې ده مونږ ورکړې نه ده دا قرباني زما بچی اس حلف نو اغشتې زما بچی اس عود نو اغشتې زما بچی دا نو دغه کړې چې زه ځم یو جنگ لزم هغه لاس کې ما کتاب او قلم ورکړو اخو صرف کتاب او قلم د پاره اوته هغه خو لا ټولې مرحلې د ژوند پاتې وې دا بې سکونی زمونږ خدای ده که نه چې ولې اخر زما بچی ولې ما ته زما د بچی څه قصور زما څه قصور چې یو مور دونه دردمنده شو ولې زما صرف دا قصور دی چې زه مسلمان یم یا زما صرف دا قصور دی چې زه پاکستانی یم یا زما صرف دا قصور دی چې زه پښتانه یم زه چې ډېر سوچ وکم ما ته خپل قصور نه ښکاري ما ته خپل بچی قصور نه ښکاري در اصل خلک چې صدقه ورکوي نو چرګان حلال کی چیلی حلال کی دلته زموږ بچی حلال شو ولې دې قربانۍ دپاره صرف زما بچی وو زما دا نور واړو واړو بچی وو په دې فرض وه دیارلس کاله څوارلس کاله پنځلس کاله په دې خو لا هیڅ دې باندې خو الله تعالی خپل دغه هم نو فرض کړی څنګه دې داسې قتل عام شو داسې په وینو کې لتړ راغلل موږ لا زما بچی په سر سر ویشته ولې ویشته هغه ګناه څه وه صرف زه تا ته پوس کوم د ریاست نه د حکومت نه
دغه د کمیشن رپورت چې دی هم ویل کېږي چې دغه د 15 دسمبر پورې کېدای شي راشي
انشاءالله
څومره چې دی تاسو بیا مطمئن یې یا د دې کمیشن د راتلو د رپورټ نه پس چې کوم د ریاست نه بیا ستاسو غوښتنې څه دي چې څه کول پکار دي
چې اول خو موږ دې ته انتظار کوو چې رپورټ راشي آیا رپورټ داسې راځي چې زمونږ پہ سیٹسفائیڈ کیږو ځکه چې زمونږ مطالبه د شروع نه اوسه پورې
وایس اف امریکا دی خبرونه ده قدر منوریدونکو کتونکو موږ سره ملګری وسی یو سوم د بلوچستان صوبایي کابینې لخوا یو قانوني مسوده منظوري ورکړی شوې ده چې تر مخه یې د تعلیم څنګه چې دا هغه یو لازمي سرویس یا د خدماتو لپاره اداره ګرځولې ده وایي چې د دې وروسته ډاکټران نشي کولی چې د کاربندیز اعلانو کې یا دوی خپل کار چې دی هغه وتړي په دې اخله نو تفصیل موږ ته راکوي د بلوچستان څخه د ډیوه خبریال حمید سمسور
د بلوچستان صوبایي کابینې د تعلیم څنګه لازمی سرویس وګرځوي او دغه قانون ته منځوري ورکړه د دغه قانون لمخه د تعلیم د څنګ سره اړه لرونکي کچیر کاربندیز وکي نو دوی ته به د یو کال د بند سزا او شپږ لک روپۍ به جرمانه کړي او دغه ډول څوک له دوی سره مرسته کوي هغه ته به د شپږ میاشتو بند او د درو لک روپۍ د جرمانه سزا ورکول کړي دغه قانون د بلوچستان د استادانو اتحادیې رد کړی دوی د بلوچستان د تعلیم د څنګ د ملازمانو یو کمیټه هم په کار اچولې ده د دغه کمیټې مشر آغا ظاهر په خبری کانفرنس کې وویل
بلوچستان لازمی تعلیمی خدمات ایکٹ 2018 کے نام سے موسوم یہ مسودہ قانون بنیادی طور پر انسانی حقوق
چې د بلوچستان د خدمتونو د لازمی ماده نوم ورکول سوی د 2013 د قانون دغه ماده په بنسټیز توګه د بشری حقوقو او د پاکستان د قانون 14 او 13 13 او د 19 په ازادي سره د خپل رای د ورکولو د احتجاج او زموږ د جمهوریت حق په ضد دی.
ازادي یې ساری رای او پر ام جمهوریت احتجاج کې حق سے متصادم ہے.
د بلوچستان د تعلیم د سانګي صوبایي سکتر طیب لیلی بیا وویل چې دغه ګام دوی د تعلیم د سانګي او د ماشومانو د شیشګړی لپاره پورته کړی دی. دا قانون موږ د دې لپاره جوړ کړی دی
فیوچر به کسی کو یہ ضرورت نہ ہو کہ یہ سکول کو فیسلٹی کو بند کرے یا ایجوکیشن کے دفتروں میں احتجاج کرے.
چې پر اروان وخت دا فکر هم څوک ونه کړی چې د سکول اسانتیا وتړي او په تعلیمي اداره کې احتجاج وکړي. صوبائی کابینه د بلوچستان ایجوکیشن سپورت پروگرام منظوري هم ورکړه. د دې لمخه 1300 غیر فعال پرایمری سکولونه به بیرته فعال کړي. خو د تعلیم د څانګې استادان وی کچیر حکومت دغه قانون بیرته وانخستي نو دوی به د دې په ضد باندې خپل احتجاج اعلان کړي. په بلوچستان کې د تعلیم څانګه شاته ډیره پاتې ده. دلته 17000 ته نږدې استادان او نور کارکونکي په دغه څانګه کې موجود دي. خو په تعلیمي ادارو کې د سیاسي لاسوهنو د استادانو غیر حاضری یوازې پر کاغذونو باندې موجود سکولونه او دغه ډول د استادانو د کاربندیز له سبب زخه و دغه څنګه ته ډیر سخت زیان رسیدلی دی. په بلوچستان کې حکومت دا خبره هم کوي چې دلته و ډیر لسلکه ته نږدې ماشومان زیات شمیر نجونې د سیاغه له سکولو زخه د باندې دي. په بلوچستان کې ټول ټال 2000 کلی موجود دي خو پرایمری سکولونه یوازې 1500 دي. په لوري پروتو سیمو کې د سکول نه موجودګي او هلته د حکومت له لوري د دې جاج نه اخستل د دغې صوبې د تعلیم په پرمختیا کې تر ټولو لوی خنډ ګرځېدلی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د هند په کرناټکا ایالت کې د مذهبي دستوري په وخت باندې د لخکر په خوراکه کې د ځینې کیمیاوي موادو د ګډولو په وجه تر یو لسو پورې کسان مړه شوي او یو شمېر نور لا هم په هسپتالونو کې پراته دي. د ډیو رادیو زموږ همکار ارباب محمود علی تاسو ته نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
ہندوستان په جنوبی ریاست کرناٹکا کې د یو منتر دننه د لنګر خوړلو لوجه د دوه ماشومان په ګډون یو لس کسان مړه او د نوی نه زیات نور ناروغ شوي دي. پولیس شک سرګندوي چې دا په لویه کچه د زهرجن خوراک پیښه کېدلی شي. د کسانو په مندر کې د ټماټر روجې خوړلی دي. د عبادت گزارو د ناروغ کېدلو وروسته د پیښې سره د تړلي دوه کسانو نه اختنې پوښتنې هم شوي دي. د لنګر خوړلو وروسته خلکو ته د الټو او د سا ناروغي شوې ده او په هسپتال کې د دوی درملنه کیږي. د میسور مرستیاله کمشنر بی بی کاوری وای د ناروغ کسانو خیال ساتي. تر دې دمه 11 کسان مړه شوي دي او 93 کسان په هسپتال کې پراته دي. 9 کسان په وینټیلیټر اچول شوي دي. د میسور په ټولو هسپتالونو کې د خلکو خاص خیال ساتل کیږي. د هندوستان مطبوعات وایي په مشکوکه توګه د خوراک د زهرجن کولو لپاره د بوټو سپری استعمال شوی ده. خو پولیس وایي دا له ډېر وختي دی چې په دې اړه ځینې خبره وکړي. پولیس رایټرز خبری ادارې ته ویلي دي چې د مړو د بدن اعضا یې د معاینې لپاره لیږلي دي. دوی زیاتوي چې د خوراک د خوړلو له وجې یو شمېر غواګانې او سپي هم مړه شوي دي.
اوریدونکو دا زموږ ساعت خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه تاسو ته وګورئ او موږ ملګری اوسې راتلونکي پروګرام چې دی هغه به نایله محمد د وکیل خان به تاسو باندې کوي. های فایف پروګرام دی. د خبری خپرونې ټکنیکل اړخته همکاري مو سره کوله پروډیوسر عدنان رشید او انجینیر زونیک او جان. د هغوی نه هم نیک او زبیر دا وی نه هم ډیره مننه زوګ ما جالوان
او زاش پاک مومن
اخلو ساسو اجازه تعالی پمن
دلا پمن